همدغه تیمور شاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولي خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولي خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وي هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زامنو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زامنو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زامنو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شهزبان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شهزبان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شهزبان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاهدوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختي او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولت دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې ترڅنګ د هغه کسان به داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوختې دولتي چارې قدرت د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهۍ زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوزي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي، او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تښتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع بیا د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی شي د دوی ترمنځ و هغه پرېږدي. هغه و چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي، او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول و، چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي، یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تښتېدلي وه، یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځته راتګ ته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کړي، او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړي. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړي. په 1909 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی، او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو، نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ، دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو، او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه، یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتېدو سره کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېد، نو په دغه دوره کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر شو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرنیو قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښېدی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په هکله وو، په هکله وو د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، د هغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ په ګرځېدلی وي او د دغه وروستنیو شېبو کې د دغه وروستنیو شېبو تاسو سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د ازادۍ مېلمه
د دسمبر په 8مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوخه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکار یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرنه جان تاسو نه چې د دې ساسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړي. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې مونږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې مونږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 مو د پرانستو په مالمو کې مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې او بیا سره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی دا نږدې نږدې خارونه دي نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري بیا دا موضوع ما غي سره ډیسکس کړه هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې بل ځای مکه وي دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو نو ما هغه چې مونږ بیا تلاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې حتی مونږ مرکه وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عامو خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ چې کوم منورین دي نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دا رپورٹ ځنی مونډنی مې په دې غونډه کې هغه غډونوالو ته وړاندې کړې نو موږ غوښتل چې د میدان ترازو چې لاس کې اوڅو لرو کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو
ش بچا سب دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه دغه یو دوه مهم ټکي کته سره تواسي تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکو هم په خبر
سي او اهداف خو زموږ دا و چې یلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان دغه کورنۍ دربدر شول کډوال شول نو دغه وضعیت موږ درک او بیا هم دغه هنرمندانو د افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي وي او په پښتونخوا کې هم چې نامنی دا جنگونه دي هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکه وکړې دا وی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند دا وی پر کورنۍ اوس اغیز دی او بیا په ټوله کې دا سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه نو دا زموږ اهداف دا چې کوم زموږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه و
شاشه بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره خدمت کړی دي کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي
دا څه خو ډیر نمونه دي مله جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې مونږ تر رسیدلې ده خدای دې هغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده تر مونږ راسولې ده نو هغه ډېر نمونه دي زبه کم کم اخلمه موږ ته معلوم دي زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریخي دي په بر وطن کې دي په پښتونخوا کې دي هغه ډېر د قدر وړ کار دي موږ به ستاینو کوو موږ به د پی ایم ایل لارې به هم موږ غواړو چې دا هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلچر په جوړولو کې
نو زما په خپل خیالم دا دی او ما چې د کلچري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي نو موسیقي هنر خولي هنرونه دا خو د کلچر ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او مونږ خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړک ته وګورو نو که زمونږ ټولنه فرزن کې مونږه داسې حساب کوچ ټپه پکې نیوي چاربې ته پکې نیوي زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلچر اساس جوړوي کاغه ته لري شي یا بیا مونږ سره ډول نیوي مونږ سره تبله نیوي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې وته مونږ وایو یا رباب نیوي ستار نیوي چترالې ستار دغه د موسیقي آلات چې موږ خپل کړی دي کدا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکو پاتې نشي دا اونغه غول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زموږ د ټولنه په کم شکل کې واقع شي
کلونو چکړې به سباته او اوس تصویرونه چې طالبانو پر موسیقي باندې هم لګولې دي دغه تاسو په نظر باندې د موسیقي د ودی څومره مخنی ولید او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دي
او ډیر تاثیر کړی دی زه خدا تاسو د مشال ریډیو یا دوران کړه دلته تاسو کلیګ مې ما همکارانی موږ سره ز هر ونه یو د هارون بچا هونه دی ګړای په نیو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان و غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو کینو کې چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې اویل پرداسي او بنسټ یو سازمان وی چې چرته وي مراجعه وکي دا غوی دا درسی وشي، ځکه چې الته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنې دا غوی ستونزو ته پام کوي، یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی ته د حقوقو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او له هغوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه کمی جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، غا سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شول په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا ځنه نشر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه غوږ مړی سندرې دي، ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم دل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي.
زما زبا دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطن افغان وطن جانا جانان وطن افغان وطن ساتو جگورنا اب دکھن پورشا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو جگورنا اب دکھن پورشا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت بیا زحمت
ته مننه.
د ازادي ملما
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې لوړو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډېر مننه چې تاسو وخت وایست او له موږ سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډېر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی. او دا ډیره لویه مسله د دې نه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د ملایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سواره کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ. په خبرو کې نرمي مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې ښځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغې سره یې په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د ښځې په آواز کې یو تصنع شانته راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلې ده. عامو خبرو نه الله منه نه ده فرمایلې. دغه وجه ده چې زموږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته اویایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پتما صفحه کې لیکلي دي و بدن الحره عوره الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه دی ټولو لیکلي دي چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی تکنیک چې دی چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلې شوې ده. عامو خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ښه مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو غږ نه دی عورت؟
نه.
ښه، آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتي صاحب؟ که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضة علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی. هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد. په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره یې کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2560 روایات دي.
مفتي صاحب
2560 روایات ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 268 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه یولس روایات نقل دي. ام ختل یو صحابیه دا هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده. تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د 50 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اوومې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي. او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې د احادیثو درس کړی دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبۃ چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لولا راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب یې لیکلی دی الرموز والکنوز 15 جلده. عجیبه بنت حافظ بغدادیه زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه مني او قرآن مني او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېږده چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی او دا مهر نه غټې ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجہ دا ده چې د ښځې چونکه حق په سړی باندې دی سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي نو ځکه کم ادا جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه شته چې د ښځو کار پکښې کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا یې تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني
سورة النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي د ښځو خپله د نارینه وو د خپل کار او بار او تجارت کې خپله حصه ده وللنساء نصیب مما اکتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکړي د هغوی په دې کې خپله حصه ده سورۃ آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی سورۃ توبہ کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم چا ورته ووایي چې ته خو وتلی نشې نو هغې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و خولا الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دی د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد یو کتاب دی هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم هغه فرمایلی دی چې صحابیاتو به بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا هغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبد الله بن مسعود خزر اغلا ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بے روزگار ده او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرج کوم نو ماته دا جایزه ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرج کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاه والسلام ته چې خه کوي خوله بنت ثعلبه یو ځل د خپل خاوند سره په څشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام له ورغله ورته ویوي چې د خاوند خو ماته داسې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته د حکم نازلېدو پورې دا ښځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خوله رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو یې ګټم او دا یې زما د لاس خرچه خوري د ده خو خپل کاروبار ګشته که درنه زه جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېده چې زنانه کار کوي. هغې څه ورته ونه وی. قاهله رضی الله تعالی عنها یوه بیبي ده هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وایي چې زه تاجره یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ډېره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې سره بازار ته لاړه او غټ مایه یې واغسته. بیا یې هلته خرڅولو. علي رضی الله تعالی عنه بازار کې ورسره میلاو شو مایه یې ترې واغسته. دا یې ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته د دغسې قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه مني هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی.
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله م خوشحاله کا قدرمن شه.
Sida zra me urande zai urande valadyam kaple janan ravand valadyam kaple janan ravand devasida
مزید گورم Cover.